علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو ک تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې نوی چولې غوا چوي دا غیل لاري تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي دغه سی اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
اوریدونکو په دې غړې کې تاسو ته د تسکین مانیروال د شاعرې په اړه معلومات درکو. تسکین مانیروال د پښتو یو پیژندلی شاعر دی. هغه د سوابې د مانیرې سیمې اوسیدونکو او د سکول هډ ماسټر هم پاتې شوی و. تسکین مانیروال په 2022 کال کې لنډه سترګې پټې کړې. هغه د خپلې شاعرۍ یو کتاب چاپ کړی و، خو نوره شاعري یې د کتاب په شکل کې نه و چاپ کړی. وروسته بیا شاعر انور مانیروال د تسکین مانیروال شاعري راغونډه کړه او د کلیات په بڼه یې چاپ کړه. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک له انور مانیروال سره د تسکین مانیروال د ژوند او شاعرۍ په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
دا مشال رادیو
تسکین مانیروال د پښتو ژبې خاغه شاعر ده چې د شاعرۍ سره سره د خپلو خویونو او د ژوند د انداز له وجې په ادبي حلقو کې او په خپله سیمه کې په کافي اندازه مشهور وو. خاغه د خپل کلام سره برخه په خپل ژوند چاپ کړې وه، خو ډېر کلام یې ناچاپ پاتې وو. لا ښه مرغه د تسکین مانیروال یو بل ملګري او کلیوال انور مانیروال چې په خپله هم ښه شاعر او لیکوال دی، د هغه کلام راغونډ او د کلیات په بڼه چاپ کړو او د تسکین مانیروال مینوالو دا ویره یې ختمه کړه چې د هغه کلام به ورک یا ضایع شي. د انور مانیروال سره مستاسو د پاره د تسکین مانیروال د شاعرۍ او شخصیت په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
سلامونه انور مانیروال صاحب، تاسو څنګه یې؟ ستړي مشي، جوړ په خیر.
السلام علیکم راشد خټک صاحب، جوړ په خیر. څنګه له خیر دې؟ ډیره زیاته مننه چې دې خپل ګلګل اوریدونکو سره مخامخ کړم.
مانیروال صاحب، درته وایي چې د تسکین صاحب د کلیات چې دي د دې د چاپولو پریکړه مو څنګه وکړه؟
ډیر ګران خټک صاحب، د تسکین صاحب یو کتاب دا غوی په ژوند باندې چاپ شو چې ښه خوشې سارا وې. دا دغه یو نظم وته ویل شي یا سندره وته ویل شي چې په 1900 کې لیکلی و. بیا د سندرغاړو هغه ټیم خو داسې موسیقي دومره په دغه کې نه وي، خو بیا هم دا چې کوم د رباب منګي او د سیتار خلکو نو دوی به دا ویله او ډیر په شوق به ویله او خلکو به په دې اجرو کې اورېدل، نو دا ډیره زیاته مشهوره شوې وه په ولس کې. بیا خو د وروستو بیا خو خو سندرغاړو ریکارډ کړه او ویلې دا، نو د هغې کتاب نوم و چې ښه خوشې سارا وې. دا غالبا 2010 یولس بی دغه رانه ایر دی، خو 2010 کې یا 2011 کې دا کتاب چاپ کړو. دا تسکین صاحب په خپل چاپ کړو. زمونږ دلته کې یو ملګری دی سید عادل، دا غي او تنظیم او زلمه د بی تړونو دا سنوم، نو دغه سید عادل وتا ترتیب جوړ کو تسکین صاحب دی په شریکه باندې دغه کتاب چاپ کو. کله چې بیا تسکین صاحب وفات شو نو دغه کتاب چې دی دا ښه خوش سارا و، نو دا کتاب مارکیټ کیټ کې ختم شو او مونږ ته اکثر د یو د بلې غاړې په ملګرو دا ټلیفونونه کول یا چې بتر ته محفلونو کې میلاو شو، نو د تسکین صاحب دغه کتاب غوښتنه به کوله. نو بیا هم دغه سید عادل ملګری چې دی هغه راته وویل چې یاره دا تسکین صاحب دا کتاب چاپ کوو. نو بیا ما دا فکر وکړو چې یاره دغه کتاب چاپ کوو نو زه څه لږ ډېر شاعري که د هغه ناچاپ هم وي نو هغه به ورسره ملګري او بس چاپ دی. او دا غوی مسله دا و چې غی با دا شاعری لکه دا یو ځل دا چې کوم دا خو خوش سارا و کتاب چاپ شو، نو دا مغیب باقاعده په ډایری کې نه لیکلا. نو یو ځل مرز ول ما لکه یو ډایری راوغست او ما وته چې موږ واغت ماستر سی وی کنه، نو ما وته ما په دې کې دا شعر مهرباني وکړه، دا شعرونه په دې کې لیکه چې کوم ته دغه کې نو هغه دې ډایری کې لیکنه خو دا غنه پس بیا لیکل شروع کړو اسه به چرته د اخبار په یو ټوټه به ولیکل او چې ته په یو کاغذ په جیب کې وو سره پروت او چې ته ریمن غوندې کاغذ وو هغه ډایری کې لیکلو دغه کتاب ته چاپ شو بیا نور کاپو ماپو کې ځای په ځای سره لیکل کړو مې بیا غروار سره رابطه وکړه نو هغه راته وویل چې را زه ګورم که سیزونه کاپیان یا سوین هغه به زه را پیدا کړم در بیګم نو بیا هغه چې کاپیان یو ډایری را پیدا کړی مال را کړی نو هغه داغه قتل ډیر ګران کار او خټک سه زګه چې یو دوه درې شعرونه داز نو یو شعر هغه چې د په یو کاغذ په ټوټه چې د اخبار په یو ټوټه نو هغه ټول سیزونه ما بل دغه کې ولیکل کاپای کې چې کوم دی لیکل وو نو هغه بیا ما د غزور کتاب سره هغه لکه یو ځل وکتلم چې را کوم سیزونه دی کې چاپ شوی ځای پهګه دوباره نشي دغه شان بس هغه بیا کمپوز کړو دغه ملګری سید عادل هغه د خرچه بیا وکړه او چاپ کړو
نو تاسو خو تاسو تسکین سب دواړه د یو کلی هم یې خو دوی در نه په عمر کې زیاتو دا راته ویل چې تاسو په لومبي ځل دوی ولیدو هغه کیسه درته یاد ده چې څنګه مو ولیدو لومبي ملاقات چې تاسو کې دو څنګه وو تسکین سب سره تاسو یعنی اول مو دوی سره په جنګلو څنګه وشو هغه وخت تاسو لیکل کول کنه شاعري مو کوله کنه مو کوله ادب سره مو سره تعلق وو کنه
خټک سے زمنگا او د تسکین سے د کورونه بالکل یو ځای دی کنه بس بس یو محله او تویل شي محله خو زمنګ بلا بلا هو بس دا سه دو درې منډ لارې زمنګ د کورونو دردا مین زانو من خو د ورکول نه به لکلی دا دل د بیا زمنګ د اول پرایمری سکول کې استاد وو زمنګ پرایمری سکول کې زب ما پر دغه سبق وی ز ما دغه ټیم با دویم دریم کې به موږ دلته زموږ په سکول کې بیا د پروموشن شو بیا ایس ایس ٹی پوسټ باندې لاړو کنه نو لګا دا سه هو لیدل قتل به وسره کېدل خو با قاعده د شعر او ادب او یادانو دا داسې و چې زموږ دلته کې د خیر خیګړې او تنظیم او کامی ځوانان باندې راي نو موږ یو کلتوري ماخام کولو په 1993 کې نو هغه کلتوري ماخام کې لکه مشاعره مو پاغه کې د موسیقۍ محفلوم نو هغه اجلاس تمنګ دا عزیز مانیروال او تسکین سے راغلی دواړو نو دغه ټیم ما شاعری کوله دا سه لګ ډیر شاعری و ما کوله نو ما یو نظم لیکلو په کامی ځوانانو باندې ما چې دا به پاغه کې لکه منګه دغه کو وایو به او هغه سندرغاړي وې دا زمونږ ترانه غوند وګنه دا کامی ځوانان نو پړومبي ځل هغه زمونږ چې ګم اجلاس نو هغه کې ما دغه ترانه وویل او تسکین صاحب لکه وره دا اوس دغه چې وو پکې چیرې دې کې دا لفظ دا سه او دا پکار دي نو هغه غب ما په لګي دغه وسره زما غړم باندې ملاقات نو داغه نه پس خو بیا زمنګ دل دګي او ټولنه وا کام کلم سوابه نو هغه ته زورت لمه نو تسکین سے باغه ته اوم کله کله راغه خو هغه په باقاعده اجلاسونو مشاورو ته بالکل نتله چې ته بزو ومنګ باز وخت دغه ته مشاوره لبوتلو نه بدلو بس هغه یو عجیب ځان نه طبیعت خو بیا دغه دبی دغه چې منګه ټولنه واغه کې با اجلاسونه دغه کې دل نو بیا زمنګ عزیز مانیروال او نور الامین یوسفزه پروفیسور انور الجان انور صاحب او داسې نور زمونږ ډېر ملګري سردار علي سردار او تصور مانیروال کې سر مانیروال جان بادر لالا نو دا موږ د سوابای په دی بازار کې هوټلو تسکین صاحب به مازیګر الدناستو نور الامین یوسفزه به د شاه منصور نه راغې موږ به د مانیرای نه لاړو او تقریبا دوه درې کاله موږ څنګه جاغه لاور کې هغه پاکټي او سوق کم یو هغه ودا شاعرانه دی باندې دا زمونږ هغه ټی هاوس په دې کې به موږ تر ماسوتن تر بانګونو پورې به موږ ناسو غپونه بم لګول د بی او سیاسي او نور بلا غپونه بم لګول نو تسکین صاحب سره بس بیا زمونږ دغه دغه جوړ شو بیا غتر اخره پورې جاری وو
پولیات خو چې ما وکتل تاسو ډېر خواري هم کړی دا په دې باندې داد هم درکو او مننه مو هم کوو د پښتو ادب د یو لوستونکو په هیڅ چې دا مرا غونډ کړل لوی کار مو کو نو خو دې کې خو غزل هم دی سندره هم دی بدل هم دی او ماهی هم دی پکې نو ډېر داسې متنوع غوندې کلیات دي. ما داسې فکر کوم چې تسکین صاحب د غزل شاعر دی، خو دوی خو هر څه لیکلي دي. کېدای شي مخکې زما د نظر دومره سیزونه نه و تیر شوي په د کلیاتو کې مې ولیدل. ستاسو په خیال د دوی زیات رجحان یا میلان د کوم صنف طرف ته و؟ غزل ته، نظم ته، سندرې ته؟
تسکین صاحب زه دا وایم چې هغه بنیادي طور د غزل شاعر و، غزل ډېر مټې پې برو، خو په هغه کې دا یو کمال و چې هغه به تجربې کولې. داسې په دې کافیو کې به داسې نوې نوې کافی به راوړې. بله لکه زمونږ هغه چې دي کلاسیک هغه ډېر زیات هغه ته یاد و، کوم زمون کلاسیکي شاعران چې دي، علی خان بابا او حمید بابا، خوشحال بابا، نو د دې شاعري ته ډېره زیاته یاد وه. او په دې کافیو په دې باندې به هغه ډېر تجربې کولې. دکه شان بیا په صنفونو کې به هم هغه داسې نویوالی پیدا کوو. لکه یو زه تاسو ته ووایم چې هغه یو خیری په عنوان باندې هم هغه یو نظم غوندې لیکلو، لکه خپل جانان ته خیری کې خیری کې، نو بیا په آخره کې وایي چې دا خیری مې د یار په حق کې قبولې په دعا کړه. داسې یو نظم دی. اوس خو دا وخت دوره نه لګني، ما به تاسو ته هغه پوره نظم دی اورولو. داسې د اتڼ په دغه باندې هم یو سندره لیکلې ده. داسې ډېر ښه ښه نظمونه هم لیکلي دي. یا لکه دا خپله پې جنګلو چې کړې ده، په معنی رایه کې اوسم د ښکلو ځای کې اوسم، نامه تسکین لرمه، په عشق یقین لرمه، واده مې نه دی کړی، لاړ به شم زه نیمګړی، شعر اولاد لرم او ځان به پیاد لرم. نو دا داسې ډېر مثالونه شته دي چې هغه داسې د نویوالي کوشش کړی دی. نو خو بنیادي طور بدل دا وم چې هغه غزل شاعر و، غزل یې ډېر ښه لیکلی دی او ډېر خوندور غزل یې لیکلی.
دا چې چاپ شول د کلیات خلکو ته ورسېدل، د ادب مینهوالو ته یا د تسکین صاحب مینهوالو ته، نو عکس العمل یې څنګه دی؟ خلک څه وایي؟ فیډبیک یې څنګه راغلی دی؟
د عکس العمل خو ډېر ښه دی، خلکو ته ورسېد او خلکو واغسته، قیمتن یې واغسته. حال دا دی چې لکه پر نن وخت کې کتاب سو کخلی هم نه په پیسو باندې. نو د تسکین صاحب دغه کلیات زما په خیال چې دا دوه میاشتې وشوې او هغه خلکو واغستل، زر توګه چاپ شو او لکه خلک یې په بیه باندې اخلي او فیډبیک هم راځي او خلک خوښي په دې سوشل میډیا دغه نه شعرونه دغه کوي، مور کوي او ټیک ټاک باندې مور کوي. داسې سندرغاړو ته مور سه دا غي په کوم ځنې کلامونه وویل کنه، نو خده فیډبیک خده.
د خوونو په لحاظ، د تونو په لحاظ، ناسته پاسته په لحاظ تسکین صاحب څنګه سره یو؟
ډیر خوږ سره یو. او چې بس کې بناسته وسره، نو بیا به په پاسې دینا په ګنټو ګنټو به وسره ناس شي. ډیر خواږه خواږه ګپونه به لګول، په هر موضوع باندې به ګپ لګاو. او لکه دغه په کوم نو داسې ملنګي غوندې خو یو، بس چې لکه پروتوکول او هغه سیزونه دا په کې بالکل نو، بس ملنګي طبیعت یو. څوک به هم چې ورسره راغلل یا به محفل کې ناست و، نو دا ما چې وختي کوم د هوټل خبر وکړه چې هلته کې به موږ ناست پاسو، نو هلته کې به دې دغه مرکزه به وه، بس ټول ګپ به د دنه راته و، بس ټولو به د سن دنه تپوسونه کول او د به مختلف موضوعاتو باندې ګپونه لګول که نه. نو خوږ سړی و، خلک به راتلل ورسره میلاوېدو دپاره، او ښه پرون تندي به میلاوېدو، ښه ګپونه به یې لګول. او لکه زه تاسو ته دغه یو خبره وکړم، دغه خاطرو کې ما لیکلی هم ده، لکه کله چې پینشن واغستو دی د هیډ ماسټر په توګه باندې چې ریټایر شو، پینشن یې واغسته، نو یاره ما او عزیز سره صلاح کوله، یاره داسې یو کار کوو چې دا یو ډوډۍ کوم میلمستیا، خو لکه داسې خلک راغواړم چې هغه چې د چانی میلمانه کړي، چرته په عمر کې به د چانی ویلي چې ته به زما میلمه یې. یعنی زمونږ د کلي دا کار والا خلک چې کوم دي که نه، دا مزدورکار خلک او دغه خلک چې وی چا وتاړو په ژوند کې وینا نه کړي، نو دغه خلک یې مونږ لس جوړ کړو. روژه وه او هغه تقریبا نه لس کسان وو د کلي، او مازیګر هغه راله، هلته کې مونځونه وکړو. تسکین صاحب د هغوی دپاره به بهترین ډوډۍ تیار کړې و او بهترین رو جماعت او ډیر زیات خوشاله او باغرز باندې پجامو کې نه ځای نو دا لکه نو دغه احساسات او جذبات دغه سی وو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس و د مکو او سندره اورو.
زماد ژوند کیسا بلاد خون کیسا پمانے رہے کیوں سم دخل زے کیوں سم نام تسکین لرما پیش کیا کن لرما سنو کری اشوا شاعری اشوا خی تماشے میں اوکے ٹول نشے میں اوکے یپزان کانے میں اوکے مرمیش پک پنزوس خمور لانیم تروس خیال میں سو نور کالا بلکہ سلور کالا شپیٹوں کی زور بشم سقدر موڑ بشم سلکشان جوڑ بشم کہ خدای میں نور ساتی نور بسن کوم زیاتی خلق پاکل تلی ماد دزڑا منلی واد میں نہ دیکھنے لال بشمز نمگڑے پزڑ چاو دلے ستڑے شیر اولاد لرم زان بپیاد لرم
مز لاخ گورے زوانی لاخ گورے زوانی لاخ گورے زوانی لاخ گورے زوانی مز لاخ گورے زوانی ماں لاخ گورے زوانی ماں لاخ گورے زوانی ماں لاخ گورے زوانی ماں اسکم 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 مزا اسکم 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 مزا محبت نڈک جوند و حرارت نڈک ناست گلو منس کی
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستا سه لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سندرا تاسو اوریدا اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
دا کلام ځنګړنې څه دي؟ تسکین صاحب شاعری چې ده د هغوی جوت اړخونه کوم کوم دي تاسو په خیال؟
خټک صاحب د تسکین صاحب په شاعرۍ کې لکه زه به دا ووم چې ورایټي پکې ډېره ده. د ژوند په هر اړخ باندې نظر لر او ډېره قوي مشاهده یې وه او شاعرۍ ژبه ورکړې ده. بیا پکې دا کمال و چې تجربې به هم کولې، لکه د دې کتاب په سر کې هم دې لیکلې ده زما ربه ګنه تاسو دې وګورې دنیا سه عجیبه شه مجموعه ده د ازدادو، خیر ځکه شو ښکاره چې بل طرف ته شر فسادو، خندا ځکه شوه څرګنده چې په بل اړخ فسادو، جون خوخ کارېده ځکه چې تریخ مرګ خلکو ته یادو، دا هر څه دلالت ستا په قدرت کړي زما ربه. یا داسې یو شپونکی نظم دی لکه په دې کې تاسو دې مشاهده ته وګورې، شنه شنه پټي نیر بهیږي خوا کې غر ولاړ دی، مازیګرۍ په ختمېدو ماښام په سر ولاړ دی، قبلې ته ښکته په آسمان کې زیړین مر ولاړ دی، ګونې تک زیړ ښکاري بې سمه اوتر ولاړ دی، زړه مې چونډی را لګوي چې څه لیکل په کار دي، دغه په زړه پورې منظر راته ستایل په کار دي. په یو پټي کې جنکۍ لګیا ساګونه کوي، ورسره خوا کې ماشومان لګیا پاندونه کوي، چې زد کې وران چې نو بیا خپله کې جنګونه کوي، هغه بابا ګورن ماسی ته آوازونه کوي. لکه تاسو دې ته وګورئ چې څومره ژوره مشاهده لري، او داسې د ده په شاعرۍ کې د عشق واردات چې دي، د مینې واردات، هغه پکې هم شتون لري. او زمونږ د په ټولنه کې چې کوم رنځونه دي هغه پکې هم چیړلي دي، د تصوف رنګونه پکې هم شته دي. نو ویرایټي ده د تسکین صاحب په شاعرۍ کې ډېره زیاته ویرایټي ده.
د ژوند یې کړه ته ووایه چې تسکین صاحب کله وزېږېدو بیا څه کارونه کول د ژوند دپاره، ځکه چې خلک چې ژوند تېرېږي خو خامخا یو کار روزګار کوي که نه، د دوی کار روزګار څه و چې زمونږ د اورېدونکي هم خبر شي؟ ته
تسکین صاحب چې و نو د دوی د کورونا چې ده نو دا ډېره علمي او تعلیمي لحاظ سره ډېره درنه او ډېره خوږه کورونا ده. د مانیرای کلي د دوی پلار چې و نو هغه د های سکول هیډ ماسټر و، دا یو مشر ورور چې و نو دی هم په سکول کې استاد و، او بل د دنه چې کوم کشر ورو د هغه انور شاه نوم دی، نو هغه د دی دغه جی ایم دی توربیلا ډیم انجینیر دی، ډېر غټ پوسټ باندې کار کوي. او تسکین صاحب چې و نو دی هم بنیادی طور استاد و، او بیا په اخیره کې د میډل سکول هیډ ماسټر و. خو دا و چې تسکین صاحب کا بچی نه و، واده نه و کړی، هغه ژوند بس داسې په دغه کې بې ترتیبۍ کې تیر شوی، نو واده نه و کړی. هغه خپل نظم کوم وایي که نه چې واده مې نه دی کړی، ولاړ به شم ځینې نیمګړی. نو روزګار بس دغه و چې دا هیډ ماسټر و، ټیچنګ به کو، او بهترین استاد و. هغه شاګردان اوس هم چې کله هم موږ سره میلاو شوي دي نو د دې ډېر زیات صفت کړی دی، وایي چې دا ډېر بهترین او ډېر ښه استاد و. پوهېده په انګریزی باندې، په ریاضی باندې، په اردو، نو ډېر کمانډ و په خپلو مضامینو، ډېر جینیس و، ذهین و، قابل و. شاګردان یې ټول صفت کوي او ټول ول ډېر زیات مینه ور په ژوند به ولوم ډېره زیاته مینه ورکوله. چېرته به چې رالل ورسره موږ به ناست و نو پته به لګېده چې دا ډېر زیات احترام به ول کوه.
له ځنه کتابونو خو هغوی په خپل ژوند چاپ کړي و، نو دا هغوی خپله علاقه لرله د کتاب چاپېدو سره، چې یاره کتاب مې چاپ شي او خلکو ته ورسي که نه، دا تاسو پرې چاپ کړي و په ژوند هم؟
او بالکل، دا دغه یو کتاب یې په خپل ژوند باندې چاپ کړو چې ښه خوشې سارا وي که نه، دا په 2011 کې چاپ شو ښه خوشې سارا وي که نه. ده خو به ډېر د شعرونو محفوظ کړو، دا دغه به نه کېده. وختي ما تاسو ته کیسه وکړه چې ما ولې بیا یو ډایري ورکړه و، ما دې کې دا لیکه، نو بیا څه لیکلي وو. بیا دغه سعید عادل دغه ملګرو هغوی ټولنه وه، هغوی وي چې دا چاپ کوو، نو هغه سره بس په شریکه باندې بیا دغه کتاب چاپ کړه په 2011 کې.
د خپل شیرنو د ساتلو په اړه د تسکین صاحب رویه برتخور څنګه و؟ لکه محفوظ به ساتل کنه ورکدل به ته لکه زنه خلک داس په کاغذونو ولي کې هغه بیا په جامو کې وینځل شي یا چرته وغورځول شي، د دوی رویه څنګه و؟ خپل شعر ته څنګه و؟ خپل شاعري محفوظه ساتل کنه؟
بس د تسکین صاحب ژوند داسې په ترتیب نو که په ترتیب وي نو په دې سړی کې ډېر زیات سکل موجود و د تخلیق، خو بس هغه د ژوند هغه بې ترتیبای وي او دکسې دغه چې دی نو لکه کوم ادبي ماحول چې به و نو تنقیدي اجلاسونو ته یا مشاعرو ته دې ته به هم نه تلو، چېرته به ډېر ملګرو به مجبوره کړه یا به موږ مجبوره کړه نو یوې نیمې غونډې ته به لاړو که نه. او دا چې کوم زموږ روایت دي دا مشاعرو له تلل او چار چاپیره ملګري لکه دغلته اوس اسلام آباد کې تاسو غونډه کوئ ټلیفون کې نو بیا موږ درځو ځکه چې زموږ ملګرتیا ده، دا یو کلچر هم جوړ دی دغه شان موږ چې دلته غونډه کوو ملګري چار چاپیره نه راوغواړو. نو خو تسکین صاحب بس دغه د دغه سیزونو نه دغه لرې و ډېر او چېرته به ډېرو په ګرانه به ملګرو رضا کوو چې د مشاعرۍ نیمې له به لاړو. خو دغه شان رویه د خپل شعرونو لیکلو کې هم وه چې په باقاعده یو یو سیز ولیکي او هغه محفوظ کړي، نو دا سیزونه هم ګډوډو. خو دا ښه وه چې دا یو ډایري بیا موږ دغه کړی وه نو دا کلامونه به بیا پکې ولیکل، خو بیا هم ترنه ډېر سیزونه پاتې وو چېرته په کاغذ به لیکلي وو بیا به یا مشاعره کې وو یا به دا کوم د یوټیوب بران براله هغې به ورسره ویډیوګان وکړو هغې کې به واورول. نو بیا په دې کتاب کې لکه ډېر څه سیزونه موږ د ویډیوګانو دغه نوم راغستی دي، نو دغسې ژوند دی و بس. خو زه دا شکر دی چې دا شاعري محفوظ شو د را روانو نسلونو لپاره.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دکم د
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د خپل ځان باره کې هم راته ووایه کنه، تاسو هم لیکوال او شاعر
د ادب مطلب د رجوی پیژندل شوی نوم یې،
کله پیدا شوی، په کم کال کې او څه کوئ د ژوند د کار دپاره؟
مننه ګران راشد خټک صاحب، ډېره زیاته مننه. زه خو بس په 1900 کې په مانیری کلي کې زیږېدلی یم، او زه خپل هم د درس او تدریس سره وابسته یم. په موجوده وخت کې زه هم لږه د تسکین صاحب میډل اسکول کے ہیڈ ماسٹر پتو کا کار کو بس وہ سردغ ادبی علی زلی روانی دی.
پل سو کتابنا چاپ دا شیر دی کدا نصر دی نمونہ اس دی او سس دی پہ کہ او کلا کلا چاپ شوی دی.
زما خو خٹک صاحب زما دو کتابنا دا شاعرای چاپ دی، یو ب 2014 کی چاپ دے دا کلچر محکمے چاپ کڑو تو بھی دا غی نمو ما تا جانا نو آیا، او بل دویم کتاب زما پ 2023 کی 2023 پاگے کے چاپ دے یو ارمان دا غینم دے، نو دا دو کتابونا زما چاپ.
الف کڑی کتابونا مسمر دی دغه تسکین سے پولیا کو زمون سره دی کنا، بل دا تاسو تلف کڑی دین علاوه مکم کم تالیفات کڑی دی؟
او دا تسکین سے دی کتاب سره ما درے کتابونا تالیف کڑی دی، دو کتابونا دا دینا مخ کے 2012 کے چاپ شوی دی. اغا دل دا زمونگا دا مزدور تنظیمون دی، پاکستان ورکرز فیڈریشن، نو دا غیر مشر چې دا هم زمون کلیوال دی، اوس ما په خیال چې دا ټول ملک صدر دی. دا هغه وکړه کله مونږ په دې مزدورانو په دې رز باندې په رومبنه مې دې باندې وکړه کله هغه پروګرام دا کوو، نو مشاعرې به مونږ کولې، مشاعرې به ول مونږ رنج کولې کنه په دغه رز باندې. نو بیا به یو ورځ هغه وی چې را د مزدورانو باندې چې سوره شاعري شوې ده، نو دا راغونډول غواړي. نو بیا ملګرو ما ته دغه را ګوجر دا تکول شي، بس مونږ خو نور څوک دا ستړی نشي کولی. نو هغې د معامله وتړله او ګران کار و ډېر زیات، بس هغه مانې چې شروع کړه، ملګرو ته پیغامونه ولېږل د موبایل د لارې، د فیسبوک او د هغه د لارې، نو خو د هغې نه دوه کتابونه جوړ شو، یو تا ته سلام مزدوره او بل د تا ته انعام مزدوره. دا دوه کتابونه د مزدورانو په حواله چې څومره شاعري شوی وه، دا خو نه شو ویلی چې هغه کې باغ ټول شامل شوی وي، خو مونږ خپل کوشش کړی دی څوم د کتابونو نه څه د ملګرو را لېږلي دي، نو دغه دوه کتابونه د مزدورانو په حواله باندې چاپ شوي دي. او د دې نه علاوه خټک صاحب ما لکه افسانې هم لیکلي دي، اوس کوشش کوم هغه مې کمپوز ورکړی دی، نو تکلونه مې هم لیکلي دي، خاکې مې هم لیکلي دي. نو دې بس زما اراده ده چې دغه د نثر دا کتابونه چاپ کړو، نو کار مې پیش شروع کړی دی، راغونډوم ځان ځان لا کتاب شي، نو بس بیا به چاپ کو که خیر.
د منری کې ډېر زیات شاعران دي، ډېر ښه شاعران دي، تسکین منیروال دی، انور منیروال دی، عزیز منیروال دی، تصور منیروال دی. د منیروال ټکې چې دی دا په لومړي ځل چا د خپل نوم سره لیکل شروع کړل؟ کوم شاعر دا ځان سره لیکل شروع کړل؟
دل دګه د دې تسکین صاحب دی تقریبا اسه د هموم را دی، یا بت دے تسکین سے بت لگ مشری یا ہمزولی بھائی معراج مانے روال گنا نو دا خپل نوم سره بدالی کو معراج مانے روان، بس داغے نا بس بیا دا سلسلہ روان شو، چکم کشرا بشیر لکھے نا بس مانے روال بیزان سر لکھے اس منگ پسی شاتم بلا مانے روال دی. نو تسکین سے بوم پر سر سر کے سب بل سو تاراج تخلص کارو تسکین تاراج، نو بس بیا چدا سلسلہ روان شو، نو غبی ہم دخلن سر مانے روال کو کنی رنبے باغا تسکین تاراج لکھو.
تاسو کوم ادبی جرګا تنظیم لرئ په لسیمه کې او فعالیتونه کوي کنه؟
زمونږ خو په سوابه کې ډېرې جرګې دي، ډېر تنظیمونه دي ادبی، او خو فعال به پکې درې څلور وي چې باقاعده اجلاسونه کوي او کنه. نو زمونږ هم یو جرګه وه کام قلم سوابه د هغې نوم، او تقریبا 1993 کې دغه منګ راغلی ورته او بیا ز چې دنو داغه ستر سکتر شوم جنرال سیکرټری چې وته او نور الامین یوسف زی داغه صدر نو منگا دا ٹیم چونو دا تقریبا یو شل پینزی وشکالا منگا دا تنظیمو چلاو بس بیا خو لکه پاغی که منگا دیر زیاد مشاعری سیمینارونا و دا کتابونو مخکتنی او بلا پروگرامونا و کتابونا چاپ کولا و داغی مخکتنی کولا و کنا ډېر په شلګونو په سلګونو پروګرامونه غونډې مونږ کړي دي او غټې غټې مشاعرې هم کړي دي نو بس اوس هغه تنظیم کشران چلی او منګه داسې ځان لا یو دغه وجه بوډاګان ځان لاسې یو دغه کړی دی وطن قلم په نوم باندې خو لږ منږ اوس هغه پروګرامونه او هغه غونډې هغه تنقیدي غونډې او هغه مشاعرې هغه نشي کولی ځکه چې په څنګ کې نور مصروفیتونه او نورې الې ځلې دومره دي چې بس اوس هغې ته نه سمېږو دغه غونډو ته خو په کار خو دا دې تنقیدي غونډو ډېر دغه لري ارزښت لري په دغه کې کوم ځوانان چې راځي او کوم مشران هم چې شعر ولیږي او هغه تنقید ته وړاندې کړي نو خامخا انساني نو سب کمے کوتا ہے پکے ناگا ہم تنقیدی غونڈو کیا گا دغه شی لے ریشی کنا نو زما په خیال چې ډېرې مهمې دي دا غونډې په کار دي اوس خو دا واٹس اپ دغه هم جوړ شوی دی ټولنې نو په هغې کې موږ بلا ټولنو کې لکه خپل فعالیت دغه کوو یو موږ داسې د ضلع چې کوم دغه دي زمونږ نږدې ملګري دي زمونږ کلیوال هم دي څه بهر ملکونو کې دي نو موږ د دې واٹس اپ په دغه باندې هم یو لیکه باندې یو تنظیم جوړ کړی تسکین ادبي مکتب دغه نوم دی تام نو پاغې کې موږ لکه غونډې کوو تنقیدی غونډې پکې کوو مشاعرې پکې کوو او نور هلې ځلې چې وینو هغه پاغې طرحي مشاعرې پکې کوو نو بس دغه هلې ځلې دي او چې تر دې دمه راورسېدې
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مکو او سندره اورو
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
سب کمال ارچ زما بهر زه کې دستا مینا لکه پر خا بهر لوري ورې دلی دستا مینا کمال ارچ زما باہر زہ کے دستا مینا لکا پر خا پہر لوری وری دلی دستا مینا جستا دلوں نکم پمورس کلا تیریگی سمرا لویا خوشالی دا چرا غلی دستا مینا لگا پر خواب ہر لوری ور دلی دستا مینا
ژوندون دی نور می سوک دی پر دنیا گی ما خو تا پوری ژوندون دی نور می سوک دی پر دنیا گی ما خو ټول عمر پزړه باندې لیکلی دستا مینا لگا پر خا پر لوری ور دلی دستا مینا پہر لوری ور دلی دستا مینا
سندرا تاسو واوریدا. اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
دا اوس وخت چې کوم ادب تخلیق کیږي کنه پښتو ادب یادومه په خاصه توګه شاعری نو دته په کم نظر ګوره معیار یې څنګه دی؟
دا کوم رسنۍ چې دی دا جدید نو په دې باندې شاعران ډیر ښکار شو ډیر شاعری کیږي او لکه چې کوم زمونږ په یوټیوب او په فیسبوکونو په ټیک ټاکونو کې چې کوم شاعران ته ډیر دغه شي واوا وتوشي او ډیر لایکس او کمنټس واخلي نو هغه بیا داسې د ځوانانو آیډیل غوندوم جوړ شي هغې په رنګ کې هغه لیکل کوي هغه پېښې کوي او شاعري کیږي ډیره ښه شاعري په کې هم کیږي او معیار نه پریوتی په کې هم کیږي. لکه تاسو ما چې د ټرینډ خبر وکړه یو ورځ د فیسبوک باندې لسات ځوانان دی باغې کې یو شعر وي غزل شروع کړ نو یو د یو شعر یو مصرع چې لس چپی نو بل ورپسې پنځه لسی یا ورپسې بل شعر کې چې لومبای مصرع پنځه لسی نو بله اووه او اته چپی او دښته دا نور اته نه و د واوا کوي که نه نو څه کیسه دغه سیزونه هم خراب کړه د دې دغه دا کوم فیم چې دی د مشهورتیا او دا موبایل او دا سیزونه په لاس کې راتلل دا د هغې بنیادي وجه دا ده چې کتاب لوستنه نشته. کتاب بیخی لکه څوک نه ګوري. زه اکثر په دې مشاعرو کې د کشرانو ته وایم چې روز داسې کار دی چې دا تاسو په فیسبوک باندې یو پوسټ ولولئ یا یو غزل چا ولولئ یا واورئ نو دا ګوره مطالعه نه ده. د مطالعې یو قسم بهی خو لکه مطالعه په کتاب کې ده. کتاب به ګوري د کتاب نه بغیر په خیال کې په فکر کې او په تخلیق کې هغه جوروالی او هغه ډپت او هغه سیزونه نه راځي. اوس که تاسو وګورئ نو هغه ما ستاسو خبرې هم اورېدې د ساجد ټکر سره چې لکه دا ور غر او دا سر چې یو ځای کې نو دا شاعري نه ده او یا چې کوم د صحافیانه رنګونه دي نو هغه زیات دغه را خواره دي لکه داسې نظمونه او داسې شعرونه چې هغه بس د صحافیانو کار یې هغه ستاسو کار یې خټک صاحب او هغه د شاعرانې کې هیله من یو لکه دا یو چان لګېدلی دی چې د نن نه یو اته کاله مخکې کوم بدرنګي و نو هغه اوس داسې ورو ورو چانېږي هغه ختمېږي نو زما په خیال خو لکه د سوشل میډیا او د دې سیزونو یو فایده دا هم ده چې دا زر زر چاڼۍ پخوا به دا ډېر په کلاره چاڼېدل اوس داسې زر زر د چاڼ نه وځي او سیزونه ښه سیزونه پاتې کیږي که نه.
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې په خاصه توګه فیسبوک او ټویټر د دوی څه اثرات دي په پښتو شاعرۍ باندې؟ خلکو ته زیاته ورسوله ښه یې وکړل که نه؟ غیر معیاري شاعري پرې خپرېږي او د خلکو هغه ذوق یې خراب کړو یا د شاعرۍ معیار یې راوغورځو، تاسو څه نظر لرئ؟
خټک صاحب، بالکل دا کم جدید دغه راله سوشل میډیا په شکل کې فیسبوک او ټویټر او ټک ټاک او سنیپ چیټ او کنه دا سیزونه لکه دا خو داسې یو سیز دی چې دا ودرېدی نشي، موږ یې ودرولی نشو. په یو وخت کې ریډیو راغی نو په هغې باندې هم ډېرې خبرې بکېدې، بیا ټیلیویژن راغی، بیا وی سی آر راغی، موبایل، داسې اوس دا سوشل میډیا. نو دا سیزونه دنیا خو بس په مخکې به روانې او دا به راځي او دې ته څوک لکه بند نشي تړلی، فائدې هم وي. خو په کار موږ دا دی چې موږ خپل ځوان کول که استادان دي که زموږ د جومات کې عالمان دي په دې سیزونو باندې خبره کوي، تربیت ورکوي. مور او پلار له پکار دي تربیت وکړي خپلو ماشومانو د خپلو ظلمو بچو، نو تربیت یې پکار دی. او پښتو ادب ته خو به زه دا ووایم چې لکه فائدې هم ورکړي دي او په یو شکل کې نقصان په دې شکل کې چې غیر معیاري سیزونه پرې هم مخې ته راځي که نه. خو هغه چې څنګه وختي ما تاسو ته خبر وکړه چې دا یو چان دی، نو دا غیر معیاري سیزونه بس داسې یو میاشت دوه کال زیات نه زیات چلیږي، بس بیا ختم شي، بیا څوک نوم هم نه اخلي. فائدې بخنی هم کړي لکه د واټس اپ ګروپونه دي، په هغې کې ډېر عالمان او پوهان او دغه پکې شتون لري، ملګري پکې شتون لري او ورسره په ترس کې زلمی هم وي، نو په هغې کې ډېر زده کړې کېږي. واٹس ایپ گروپونه چې دي په هغې کې ډېر زده کړې کېږي. دغه شان په سوشل میډیا باندې زمونږ ډېر پوهه شاعران او ادیبان لکه حنیف خلیل صاحب شو، طیب الله خان صاحب شو، او رحمت شاه ساحل صاحب، داسې نور صاحب، پروفیسر اسیر منگل صاحب دي، داسې ډېر په شلګونو په شمیره کې دي چې هغې په فیسبوک باندې شتون لري او خپل کلامونه او خپل تخلیقات هغه شریکوي، نو د هغې نه زده کړې هم کېږي. او دغه شان دا د واټس اپ ګروپونه دي، اوس په ټیک ټاک باندې هم لکه دا محاذونه خالي پرېښودل هم نه دي پکار. په ټیک ټاک باندې هم زموږ ډېرو پوهانو او عالمانو دغه جوړ کړي دي، ما خپل ځاني هم ما جوړ کړی دی، ځکه چې دا میدانونه خالی پرېښودل نه دي پکار چې خلاوي نه دا خو بیا ځای ډکوي، بیا غیر معیاري سیزونه مخې ته راځي. نو دا مورچې پرېښودل نه دي پکار په دې باندې، دا چې کوم د ټک ټاک دی، کوم فیسبوک دی، که ټویټر دی، که سنیپ چیټ دی، دا د واټس اپ لارې دي، نو دا لارې خالی پرېښودل نه دي پکار. په دې کې پکار دا چې زموږ دا سنجیده او باوقار ملګری په دې کې خپله حاضري کوي او دا د ظلمو تربیت ورسره ورسره کوي.
په اوس وخت کې د پښتو نثر چې دی چې کم لیکل کېږي، دا د معیار او مقدار دواړو په لحاظ څنګه دی؟ ډېر لیکل کېږي که لږ لیکل کېږي؟ نور هم لیکل پکار دي که نه؟ کمول پکار دي او معیار یې څنګه دی؟
دا هم ډېره بنیادي او ډېره اهمه پوښتنه وکړه د پښتو ادب او د نثر په باره کې. په نثر کې خو کار کېږي خو کم کېږي، او د هغې بنیادي وجه دا ده چې د کتابونو د چاپ کولو لارې چارې نه برابرېږي. لکه زه تاسو ته خپله خبره کوم، ما سره تقریبا افسانو د تکلونو د خاکو یو یو کتاب را جوړېږي، خو لکه دا ده چې دا د دې چاپ کول او کاغذ دې حد ته رسېدلی دی، او د دې په ترس کې هغه رس دلته کې یو تقریب و په سوابای کې د دریو پی ایچ ډی ډاکټرانو په اعزاز کې، هغه ته پکړای په سرولې ډاکټر فیصل فاران صاحب، ډاکټر نورالبصر بصر صاحب، ډاکټر پروفیسر زر محمد سنگر صاحب، دې درې واړو پی ایچ ڈی کړي دي او د هغې په اعزاز کې تقریبا. نو په هغې کې ما دا خبره وکړه چې یاره پکار داری چې دوی دومره خواري کړې ده، دومره سلور پینزه کاله دی خواری کړی دی تحقیق کړی دی او پینزه سوا شپږ سوا اووه سوا صفحې د غی لیکلي دي مقاله نو د دې چاپ کول ډېر ضروري دی او داسې په ټولو صوبه کې لکه چار چاپېره ډېرو ملګرو زه پېژنم داسې ډېر دي پکې او ډېر ښه ښه مقالې لیکلي دي او ډېر خواري کړې ده ډېر تحقیق کړې ده خو هغه مقالې پرتې دي په المارو کې د یونیورسټو سره نو نه خو دغه لیکوالانو سره د هغې چاره برابرېږي او نه سټای چاپ کوي نو پکار دی دې دپاره سرکاری توګه باندې داسې بندوبست پکار دی چې کوم تحقیق کېږي چې هغه چاپ شي لکه د هغې مقصد ده او مقصد بیا له پوره کېږي چې چاپ شي ولس ته ورسي ولس یې وګوري لکه زما به دا خواست دی چې د دې دپاره ترتیب برابرول پکار دی او داسې ډېر ښې ښې مقالې دي چې هغه چاپ شي نو د پښتو د نثر د تشه به پې هم ډکه شي او نور خو په ترس کې کارونه روان دي او ښه کارونه پکې مخې ته راځي ملګري لګیا دي مختلف قسم افسانې هم چاپ کیږي ناولونه پکې هم راشي مخې ته تکلونه تحقیقي دغه پکې هم مخې ته راځي نو کار روان دی خو بس خبره هم دغه ده چې ډېر کتابونه زمونږ لیکوالانو سره هغه بند پراته دي په المارو کې او هغه د هغې د چاپ دپاره څه لاره چاره نه را برابرېږي نو په کار دا دي چې شتمنو پښتنو له او سرکار له چې د دې بندوبست وکړي
اوس برا ته بیا د تسکین صاحب یوه خوندوره خاطره ووایه چې زمونږ اوریدونکي چې دی هغه خوند ته واخلي
خټک صاحب تسکین صاحب دی الله پاک وبخي روح دې خاد وي موږ به ډېر نیمګړی شوي او بس موږ به نه د کار خبرې واورېدې او دا هغه ډېرې خبرې دي لکه هغه به دا خبره کوله چې یاره دا پیسکورې چې دی نو دی ټوت پیسټ نه کوي او دی غاښونه یې تک سپین وي او دا دا به هم وي چې یاره په دې دا کار هغه چې دی نو ده باندې چې ته بلډ پریشر رانغې او په دې مرغو باندې بلډ پریشر او شوګر رانغې داسې هغه یو نظم هم لیکلو چې دا د انسان ځان سره په خپله ده کړی دي دا هر څه د بیمارۍ او دغه ګندګۍ دا د پخپله پیدا کړي دغه شان یو ورځې خبره کوله چې یاره دا کم خلک دی دغه پورې ناستي دا ډاډ څه نه دي که نه دا خلک څه پکې درنه ناستي او بیا جزای نه وي نو بیا بار نښتي ورپورې نو وې کچرې د پولیس والا د دې ډاډسن والا ډرایور په ځای دی دا چې کم خلک نښتي دي د ډاډسن پورې دی له جرمانه ورکول نو بیا به څوک نن ختل او داسې یو ورځ دی ټوپای ته تللي وو د ده یو ملګرو هغه ورسره وو ټوپای په بازار کې دا موږ سره په صوابۍ کې یو لس دولس کیلومیټره کې یو بل کلی دی که نه خوا کې دا توربیله ډیم دی دا جی آی کے هم هلته ټوپای کې دی غلام سا خان انسټیټیوټ نو دغه هلته تللي وو کار پسې نو بیا یو ملګری ورسره هلته میلاو شوی دی دغه خو شاکلو دی سلا کړی یاره کباب خورو نو په هوټل کې ناست دي کباب وینا یې وکړه کباب یې وخوړه او بیا د چای وینا وکړه چای راله اخره کې چې هغه دغه د هوټل بیره دغه ته راغی دی خواله چې لکه پیسې به اوس د دی نه اصولی او لوښي به وړي که نه نو د تسکین صاحب دا دواړه ملګري چې نو د یو ملګري ویره دا اپله دا بلډنګ وي دا چې څه کال جوړ شوی داسې خبزان خیال بدل او دغه بل ملګري هم داسې څه خبره شروع کړه چې یاره دا بلډنګ خو پروسه کال دا دی نه وو دا چې دا اوس جوړ شو دا ګپې شروع نو تسکین صاحب داسې کار وکړه چې دواړه د لاسه ونیول وي بلډنګ پرېږدي دي هلک له پیسې ورکوي دي بیره له دواړه شومان وو
ډېره مننه منیروال صاحب موږ ته د وخت راکولو په مخه مو ښه ده خدای په امان
ډېره مننه ګران راشد خټک صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې د زمونږ د استاد او ډېر ښه شاعر ارواښه تسکین مانیروال په اړه هم دا پروګرام را جوړ کړ او زه هم د دې جوګه وګڼلم چې د تسکین صاحب په کتاب څو خبرې وکړم او په تسکین صاحب خبرې وکړم نو دغه خپل خپل ګل ګل اورېدونکو سره مخامخ کړم نو ډېره مننه ښاد اوسئ آباد اوسئ
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو د انور منیروال مرکه تاسو اوریده اوس خپل کوربا راشد خټک ته اجازه ورکړی د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
قدرت نور آباد یو تمنا